آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم. د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره د پاکستان د رول ملاتړ کوي، خو ویل چې د پاکستان اوسنی حکومت د ولس د ملاتړ او صلاحیت څخه محروم دی چې له وجې په ملک کې بې ثباتي ده او دوی څنګه کولی شي چې په افغانستان کې د ثبات پر اوستلو کې رول ادا کړي. مولانا فضل الرحمن امریکا ژغ اردو څنګه ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ډېر پړاوونه مخ ته پراته دي چې د هغې دپاره جدي هڅې پکار دي. هغه وویل
لیکن یہ کہ کیا یہ ملک کی داخلی امن کے لیے کافی ہوگا، اور اگر داخلی طور پر مقامی لوگ آپس میں مصالحت نہیں کرتے اور کوئی ایک
امن، آیا دا امریکہ او طالبان ترمنز خبری بد افغانستان دا داخلی سولی لپاره کافی وی ترڅو چې د افغانستان ولس خپل منځي سلا مشورې ونه کړي او د سولې لپاره په یوې فارمولې سلا نسی، تر هغه د افغانستان سولې د پروسې نه زیاتې هیلې نه دي پکار، خو مایوسه کېده هم نه دي پکار. مولانا فضل الرحمن دغه راز وویل چې امریکا د ټول نړۍ څخه خپل سرتیری بیرته راباسي، خو غواړي چې په دغه هیوادونو کې خپل سمبولیک شتون ولري، نو ځکه له طالبانو سره خبرې کوي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د سه شنبې په شپه د لیبیا پلازمینې ته نږدې د ماجرونو په یو مرکز په هوایي برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او 130 تنه زخمیان شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویل دي چې د بیړنۍ حالاتو مرکز یا د دې ادارې مشر حسین یونس حسن ویلي چې وژل شوو کسانو تعلق د افریقایي هیوادونو څخه دی. هغه زیاته کړې چې په دغو مجرونو کې د ایریټریا، سومالیا، سودان او د موریتانیا کسان شامل دي. د ترپولی چارواکو د دې برید زموار د خلیفه افتار ملاتړي ځواکونه بللي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د لیبیا منل شوي حکومت پلازمینې د کنټرول دپاره هڅې پیل کړي دي. د ایران ولسمشر پرون د دوشنبې په ورځ بیا ټینګار کړی دی چې تهران راتلونکي ګام اخیستو ته تیار دی او د جولای 11 نیټې به د رینیم د غندین کولو اندازه نور هم زیاته کړي. خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
خلی ټرمپ د چهارشنبه په سهار د وخته ټویټ وکړ چې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه د نوموړي له ټاکل کېدو وړاندې ایران په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې نه سرغړونې کړې وې. دا چې اوس ایران د خپلو اټومي موادو له ټاکلې ذخیرې نه بیا سرغړونه کوي ښه خبره نه ده. بلخوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی اروپا ته خبرداری ورکړی چې تهران به د راتلونکي یک شنبه په ورځ، یعنی د جولای په 10 د غنی شوو یورانیمو د کچې د لوړولو لپاره بل ګام هم پورته کړي، او که غواړي چې کومه بیانیه خپره کړي نو همدا اوس یې خپره کړي.
په بروندی کې د ملګرو ملتونو یو هیئت خبرداری ورکړی دی چې په هغه ملک کې د انتخاباتو پر وخت کې نورې سیاسي شخړې هم راپارېږي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په بروندی کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون چې 3 غړي لري وایي چې د واکمن ګوند غړي سیاسي مخالفین تهدیدوي او کوشش کوي چې غیر عادلانه انتخابات ته شرایط برابر کاندي. دغه کمیسیون همدارنګه خبرداری ورکړی چې په بروندی کې ډیموکراسي ورځ پر ورځ کمزورې کیږي. مدافع وکیل دودو دان وایي د حکومت دا ادعا بې ځایه ده چې وایي د 2015 کال نه وروستو چې په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي پیدا شوې اوس وضعیت ښه شوی دی. په 2015 کال کې د بروندی جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د دریم ځل دپاره ځان کاندیدوي. دا یوه جنجالي پریکړه وه چې له امله یې په هغه هیواد کې د تشدد پیښې زیاتې شوې او په سلګونو زره خلک دې ته مجبوره شول چې خپل کلی کور پرېږدي او نورو ملکونو ته کډه شي.
د پاکستان د کنټرول لاندې کشمیر کې په یو 14 کې 15 سرتیري وژل شوي او یو زخمي شوی دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څانګې ISPR په یو بیان کې ویل چې دغه 14 د چمپ په سکتر کې د کنټرول کرښې څخه 4 متره لري د پوځ یو پوستې ته نږدې شوي. د یوې برخې کنټرول د پاکستان او بلې برخې کنټرول به د هندوستان په لاس کې دي. د پاکستان پوځ ویل چې د 14 علت د معلومونو لپاره تحقیقات روان دي او تورې لګولې چې د 14 شاته د هند لاس کېدای شي. سمدستي ډول هند د پاکستان دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوي ده چې نن د جولای د په 4 چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به په واشنگټن ډي سي کې د لینکن یادګاری ځای کې خلکو ته وینا وکړي. ټرمپ امر کړی دی چې په رزمي گذشت کې به ټانکونه او جنگي جټ الوتکې هم ښودل کېږي. سیاسي مراسم بدلوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ په واشنگټن څخه واورئ.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. اوس پر اسو دی رپورټه چې پراتلونکو څو ورځې کې د دوها په شار کې د طالبانو کوربه توپ کوي. طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي او تر اوسه دونه معلومه نه ده چې د دوها دا غونډه د جرمني او قطر د دولتونو په همکاري او ګډ کوربه توپ کیږي. رحیم ګل ساروان په کابل کې د همدې غونډې په ارتباط تقریبا د ټولو غاړو نظرونه اخیستي او دا راپورټ جوړ کړی دی.
د جولای 8 او 10 چې په پام کې ده د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو او افغان سیاسینو ترمنځ په قطر کې بین الافغانی ناسته وشي، لا هم په ډاګه نه ده چې له کابل نه څوک په دغه کانفرنس کې برخه اخلي. طالبانو منلی چې په دې کانفرنس کې به برخه واخلي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سوهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلی چې د دغه بین الافغانی کانفرنس شمیر به شپېته شاوخوا وي او د تیرو کانفرنسونو په څیر به په شخصي حیثیت ګډونوال پکې ګډون کوي. د سوری دالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د کانفرنس ته بلل شوی او ګډون پکې کوي،
مثلا حکمت کرزی هم مسکو ته تللی او ډاکټر سپنتام مسکو ته تللی او داخل هم پکې دي. خو البته داسې مې واورېده چې دا د جمهوری ریاست کاندیدان پکې نشته او داسې واورېده چې مثلا او معاونین نشته دي او داسې واورېده چې پخوانی جمهور رئیس هغه پکې نشته، د اوسنی حکومت وزیران داسې لوی لوی جګپوړي خلک دا پکې نشته.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دفتر امریکا غږ ته ویلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دې کانفرنس کې برخه نه اخلي، خو د هر ډول بین الافغاني ناسنه ملاتړ کوي. ځینې څېړونکي بیا د مهمو سیاسي څېرو نشتون په دې کانفرنس کې هغه څه بولي چې نور د سولې په قضیه کې له مطرحو سیاسینو نه مایوسي شته. نظر محمد مطمئن هم په همدې باور دی.
دا ځل قطر ته پیژندل سوي افغان سیاسي شخصیتونه نه دي غوښتل سوي، سرنګ چې خلیلزاد هم له مشهور افغان سیاستوالو څخه مایوس سوی ده او دارنګ د مسکو دوه میمناستي او په اسلام آباد کې ناستي هم شر نتایج نه درلودل. زما په ان چې دا یو ډول فشار په افغان مشهور سیاستوالو ده.
قطر او جرمني د دې بین افغاني ناستي کوربه توپ کوي، خو د بارګا فاونډیشن په نوم یو بنسټي اسانتیاوي برابروي. د بین الافغاني ناستې دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې زلمی خلیلزاد په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل برید غندلی، د دې برید د ټپي ماشومانو انځورونه د دې عاجل اړتیا ښکارندوی کوي چې دلته په دوحه کې پاتې مسایل باید حل شي. افغانان حق لري چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ځینې څېړونکي دا هم وایي چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو مذاکرات نن د پنځمې ورځې لپاره هم غځېدلی دي او دوام یې کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د افغانستان د تدارکاتو کمیسون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره نږدې 8000 نوري بایومتریک دستګاوي او اړوند تخنیکی وسایل له یو آلماني شرکت څخه اخیستي دي. د کابل څخه د امریکا ژغ خبريال په دې باره کې رپورت لري.
د افغانستان د تدارکاتو کمیسون وایي چې د انتخاباتو د کمیسون په وړاندیز د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره د نږدې 8000 نورو بایومتریکو دستګاو اخیستل منظور کړی دي. دغه کمیسون وایاند رامین ایاز امریکا غږ آشنا ته وویل چې دا دستګاوي او اړوند نور وسایل د درملوک پونوم له یو آلماني شرکت څخه اخیستل کیږي.
د تاکونو خپلوا کمیسون د اړتیا ور 1015 بایومتریک ماشینونه د ټولو اړوند ټکو په ګډون چې هغه پکې سافټویر ده، پرنټر ده، پاور بانک ده او د چاپ کاغذ ده، د دې منځوري غوښتنه د ملي تدارکاتو کمیسون یې وکړو چې کمیسون دغه غوښتنه د دوی منظور کو او دغه پروژې مکمل ارزښت د 14.4 میلیون یورو.
د تدارکاتو د کمیسون ویاند وویل چې نوې بایومیټریک دستګاوې هم د پخوانی تړون په اساس اخیستل کیږي او د روان مریض کال تر زمري میاشتې بعد د انتخاباتو کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم تاییدوي چې افغان حکومت د نږدې 8000 نورو بایومیټریکو دستګاوو اخیستل منظور کړی دي. د دغه کمیسون ویاند زبی الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې د بایومیټریک دستګاوو تدارکاتي چارې نهایی شوې دي او ژر به د اخیستلو لپاره اقدامات وشي.
ټاکلو خپلواک کمیسون به د همدغه محلاتو په شمیر باندې بایومیټریک بایومټریک وسایل دغه ټول محلات ته رسوي ترڅو پراتونکو ټاکنو کې دغه وسایل استفاده وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په تیر ولسی جرګې انتخاباتو کې د رای ورکونکو د راجستراولو لپاره سباندې 20000 بایومټریک دزګاوی له درملوک الماني شرکت څخه اخیستي وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د انتخاباتو کمیسیون نږدې 20000 بایومټریک دزګاو ته اړتیا لري. د دغه بنسټ وایاندې مروي امینی امریکا غک سره په خبرو کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د بایومټریک دزګاو استعمالول یو مهم کاروبال او ویول
دا د دزګاو چې رقم کارول کیږي د دزګاو څنګه د افغانستان ګور ګور تر سوال کیږي د دزګاو د کارکونکو ټریننګ مسله څنګه کیږي خو په ټول کې کومې دواری او هیلمندي ورته ولرو د افغانستان راتلونکي کو ټاکل لپاره به دغه بایومټریک دزګاو او ټول کې مرسته وکړي په هغه ډول چې موږ یو غوښتونکي یو همدارنګه نړیواله ټولنه او کمیسیونونه په خپله طرحه کې لري که دا رقم وکارول شي مثبت ګام ده خو که بیا لکه تېرو ټاکنو غوندې یا ونه رسېږي یا هم تخنیکي ستونزې پیدا کړي یا هم کارکوونکي پرې پوه نه شي دا ډېر جدي ستونزه ده.
آغلی امینی زیاته کړه چې د بایومټریکو دزګاو استفاده د انتخاباتو د شفافیت لپاره یو مهم اقدام دی او ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسیون باید د دغو دزګاو د سم استعمال لپاره مسلکي کسان وروزی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو ورېدونکو، په پاکستان کې د بلوچستان د ازادي د لشکر په نوم د یوې بیلتون غشتن کې ډلې په شمول د جند الله وسلواله ډله او په بلوچستان کې د لبنان د حزب الله د ډلې یو فعال غړي د امریکا د نړیوالو ترګرو په لیس کې ثبت شوی و او د امریکا حکومت دا درې ډلې د سه شنبه په ورځ د تروریستي سازمانونو په نوم اعلان کړي. نور حال پر پوښتنې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې هغوی د بی ال ای ډله د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړله او د دغې ډلې سره هر ډول راکړه ورکړه بغیر قانوني وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپانه کې راغلی دی چې بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوڅو د خپلواکۍ پوز یو بیلتون پاله ډله ده چې تر ډیره حده د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې فعالیت کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه نوي اقدام کې د حزب الله د 200 نمبر قطعي مشر حسین علي حزیمه هم د ترهګرو په نوملړ کې شامل شوی او د ایران په سیستان بلوچستان سیمه کې د فعال جند الله ډلې په نوم هم جهیش العدل ته اړول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپانه کې راغلی په دې پریکړې سره د حزیمه د بلوچستان د ازادۍ لخر او جهیش العدل د هغو منابعو چې د تروریستي حملو پلان او بریدونه کول مخنیوي کیږي د دوی ټول اشتمنه او د ملکیت ګټه د امریکا د عدلی وزارت لخوا کنګل کیږي او امریکایي ادب د هغوی سره د هر ډول تماس او راکړي ورکړي څخه منع کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راس ډلې او وګړي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرپانه کې راغلی د بلوچ لیبریشن آرمی یو بیلتون غوښتن کې وسلواله ډله ده چې د پاکستان په بلوچستان کې اکثره په پوځیانو او ملکیانو بریدونه کوي. دغه ډلې د 2013 کال په اگست کې په بلوچستان کې په چینایي انجینرانو د انتحاري حملې په ګډون تیر کال څو تروریستي بریدونه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د امریکا دغه پریکړه ایلده او وی هله لري دغه ګامبا د بی ال ای د فعالیتونو په کومه کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچ لیبریشن آرمی فراری مشر هیربیاری مری په بریتانیا کې ژوند کوي او له هماغه ځای نه د ترهګری د بریدونو لار خو نه کوي. پک د امریکا د حکومت دا اقدام په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان یو شمیر چارواکي د دې میاشتې په ورستیو کې امریکا ته د یو ټاکل شوی سفر لپاره ځانونه چمتو کوي. ګالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګری د ویزو د اخیستلو امنیتي چارې عامه قواو ته سپارل شوې دي. په دې اقدام سره خلک خوشاله دي. نور حال د ذبیح الله غازی پر اپورت کې ووري.
جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری د ویزو اخستنې نظم ورسته لاغي د امنیامه ځواکونو ترګوتو کې د ویزو په مسله کې بډیا اخستنې او بې نظمۍ بي خپر اخښوي. قونسلګری ته ورتلون کې خلک وایي د امدی ونې لپیل د خلکو کتارونه سم شوي او د مخکنی پشان رش او واسطه بازی نشته.
دا کوم کار چې شروع شوه د دې هفته کې دا بهترینه کار شروع شوه. نظم آماده که ابن آماده کار شه د اورورا ډیر ښه کاری شروع کړي او موږ ته خوشاله او خلک په لمبر باندې او څوک درغلی پکې نشي کولای. ماشاءالله ډیر ښه کاری شروع کړي او آینده کې موږ داسې کار غواړو.
که هم د خلکو بیروبار لامغه سډیر دی خو دغه لته په کتاروخ سپینګری او ځوانان نه معلومی ده. خو اوس د ټولو لپاره ځانګړي قطارونه جوړ دي.
کلری او یم مرستای هغه د خاطر ډیر مشکل دی او څه پرکار ده کې دوبل ورس ورته پروګرس ده بچا شدارې بند کړ په کارونه کې او اوس به بچو پرکار کې
تو پیری چلن او د خلکو سره بد وضعیت کې د خو اوس د نظم چارې راسمی شوی دی. د ننګرهار امنی قومندان مل پاسوالب د رقیب مبارز وای مخکې د نظم چارو کې بیلابیلې ادارې دخلی وي. که پاسات بکې دا یا نوري ناقانونی نو اصلي سړی نه معلومه ده. خو د غټو لستونزو مخنی ولې شي
اورګانای دیگه کومجه کار میکنن کلش مکمل براین. اگر جنایی سوزه است بخش مونجه یک سرباز میبریم توظیف میکنیم با 5-6 مفکره اونجا میرون. ما ایره فقط به خاطر از اینکه بهبود بتیم یک قطره توظیف کردیم. اگر
خور از دید ویزو د ور کرش میره زیاته کی خو قونسلګری وای روزمره لزر تر 200 ویزی شي او هر ورځ د ورتلونکو مراجعینو شمیره ل 3000 واوړي. ځکنو بینظمی ته لارا واره شوی و. قونسلګری مخکی امریکا غت ته ویلو چې ل دغه شمیره پور ته ویزی نشي ویشله. که څه هم امنی عامز واکونو ته د قونسلګری د امنیتی چارو پسپارلو ګڼ خلک خوشاله دي. خوایي چارواکي باید منظم وڅاري چې بیا ګډوډی نشي. د ننګرهار والی څو ورځې وړاندې ویلو چې هر اونۍ به دغه سرتیری په دې خاطر بدلیږي چې هسې نه د فساد لیندین را جوړ کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري او د هم د دې خبرونې مرکه. د کونړ په ولایت کې د چپی درې په ناکراره ولې کې د دولت د دواړو وسلوالو مخالفو ډلو طالبانو او اسلامي دولت دواړو د افغانستان د معارف او روغتیا وزارت منصوبینو او د ښوونځیو استادانو ته اجازه ورکړي چې په آزادانه ډول خپلو رسمي کارونو ته دوام ورکړي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د کونړ ولایت د معارف د ریاست د تکړه
عبدالقهار خونزاده صاحب پروسه د بایومیټریک خود کونړ ولایت په تقریبا ټول ولسوالیو کې بشپړه شو. خو په دغه کې و ډیره مشکله ولسوالۍ چې بې امنیتي پکې و هغه د پیج درې ولسوالۍ و. تاسو دغه ولسوالۍ ته تللی وئ دلته وضعیت څنګه و؟
مننه. زه په خپل د بایومیټریک د دې پروسې د چپې درې علاقې پورې زه لاړم او د چپې درې د ولسوالۍ په دغه پروسه کې هیڅ شرکت وکړ او ډیر کامیابۍ سره زمون یو مالینو د چپی دری پاتې نشو او ټول بایومیټریک شو.
دلته خو اسلامي دولت یا داعش هم فعالیت کوي او طالبان هم فعالیت کوي.
دلته په کونړ ولایت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زمونږه هیڅ یو مکتب د الله تعالی په فضل سره تړلی نه دی. ځکه د داعش پالیسي دلته بدله ده او د طالبانو پالیسي خو د پخوانه دغسې وه چې زمونږه معارف ته مشکل نه دی پیدا کړی. مکاتبې نه دي بند کړي په بعضې علاقو کې. زمونږ د معارف سره بلکې همکاري ځکه کړې ده چې ځینې شاګردان چې به د مکتب نه بارو نو هغوی به د لاس نه نیولي وو مکتب ته به یې راوستل او دغسې د معلمینو د حاضرۍ د پابندۍ په رابطه باندې او تدریسي بهیر به هم دغسې نظارت کوو او د داعش پالیسي مو اوس فلحال دپاره هم دغسې ده چې دوی یوه بیانیه صادره کړې ده په کونړ ولایت کې او داسې ویلي دي چې یو ډاکټر طایفه او معلم طایفه آزادانه کولای شي چې راشي علاقې ته او د خپل مکاتبو نه د نږدې نه لیدل وکړي او دغسې ډاکتران هم کولای شي چې د کلینیکونو نه چې د طالبانو یا د داعش په ساحو کې د هغې نه لیدل وکړي. یوازینی مشکل چې دی د بدامنیو په وجه باندې چې دوی په ماشه په ګوته ناست دي نو دغسې ځایونو کې جنګ جګړې مثلا د جنګ جګړو په وجه باندې زمونږ د مکاتبو شاګردان په هغې ورځ باندې حاضري ځکه نه شي ورکولی چې هیڅوک نه غواړي بدام نه زیاته خپل بچې ولیږي.
څومره مکتبونه فعال دي؟
د چپ درې په ولسوالۍ کې چې څه مکاتب دي 15 بابا مکاتب دي او دا ټول فعال دي.
د چپ درې په ولسوالۍ کې په کم کم کلی کې مکتب فعال دی، که تاسو دغه مکتبونه او د کلو نومونه واخلئ.
دغه کې د مثال په ډول د ګړنګل مکتب او د ستوري غاړي مکتب او د دیګل مکتب او د سلیمان شاه د اواري د مابت کړي د ماسوړي د چمبړک دغه ځایونو کې دغه ټولو ځایونو کې زمونږ مکاتب دي او دغه مکاتب مخکې د داعش چې راغې نو د داعش تر راتګ په وجه باندې زمونږ دغه خلک کړه چې دلته راغلو نو دا خلک نمایي شو. نن دلته راغلو مونږ په مکاتبو کې هماغسې ونیولو او همدین د تدریس لاندې هغه شاګردان چې ونو هغه هم په مکاتبو کې ځای په ځای کړلو. دېته واپس د دې پالیسي کې معلومه شوه چې د مکاتبو او د معلمینو او د شاګردانو سره غرض نه کوي نو بیرته خلک بیرته کډل شلو. اوس زمونږ تدریسي بهیر هم په هغه علاقو کې فعاله دی او بعد یوه نیمه ورځ چې د هغوی په منځ کې جګړې نو دغه جنګ جګړو په وجه باندې هېڅوک خپل بچي مثلا مکتب ته نه لېږي خو دغه جنګ جګړې چې دي دا دوروکتاده سیمې دي هلته خاص د کلي پکې نشته. دی دغه
ډېر او سیمه د چا په لاس کې ده؟
نو داسې وګڼه چې مخکې خو داعش ټول مسند شو د شرق طرف ته طالبانو او غرب طرف ته د پیج درې علاقه باندې چې دا سیند د نورستان نه چې دا د چغترې یا مرکز ته راوتلی دی دغه سیند په ښي طرف باندې طالبان او چپ طرف یې داعش و. اوس پلان دپاره اوس طالبانو بعضي بعضي نقطې په دغه ځایونو کې نیولې دي او داعش یې په بعضي ځایونو کې په شا تمبولی دی او بعضې ځایونه اوس هم د داعش په لاس کې دي.
د چغسرې یا اسد آباد نه چې د چپې درې په طرف باندې سړی ځي په دغه لاره باندې مین لاره کې خو د ټپور ولسوالي هم ده، دلته هم د ستاسې استادان یا د دې بایومیټریک ټیم چې سفر کوو په لاره کې خو اذیت ته نه و رسېدلی؟
هېڅ نه وه، زمونږ د بایومیټریک ټیم ته هېڅ نه وه مشکل نه دی پیدا شوی او د بایومیټریک پروسه کې وه ډېره په کامیابۍ سره په کونړ کې ساته ورسېدله.
ډېره مننه
تاسو نه. تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په بوروندی کې د ملګرو ملتونو یو هیئات خبرداري ورکړي چې په هغه ملک کې به د انتخاباتو په وخت کې نورې سیاسي شخړې هم راوپارول سي. د امریکا غږ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ ته ستاسو پام راګرځوه.
په بروندی کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون چې درې غړي لري وایي چې د واکمن ګوند غړي سیاسي مخالفین تهدیدوي او کوشش کوي چې غیر عادلانه انتخابات ته شرایط برابر کاندي. دغه کمیسیون همدارنګه خبرداري ورکړې چې په بروندی کې دیموکراسي روز پر روز کمزوري کیږي. مدافع وکیل دودو دان وایي د حکومت دا ادعا بی زیاده چې وایي د 2015 کال نه وروسته چې په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي پیدا شوې اوس وضعیت ښه شوی دی. په 2015 کال کې د بروندی جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د دریم ځل د فرزان کاندیدای د یو جنجالي پریکړه وه چې لامل یې په هغه وخت کې د تشدد پیښې زیاتې شوې او په سلګونو زره خلک دې ته مجبور شول چې خپل کلی کور پرېږدي او نور ملکونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو دغه وکیل چې د بروندی په اړه د تحقیقاتو راپور د امنیت شورا ته مخې کړي وایي چې لا هم په هغه وخت کې په جدي توګه د بشر د حقوقو سرغړونې روانې دي. دغه وکیل وایي چې شکنجه د سیاسي اهدافو د پاره کیږي او دا غینه ورسته زور اخیسته کله چې د 2013 کال د می په میاشت کې په اساسي قانون کې د بدلون دروصل د پر ریفرندم وشو او په همدې بدلون جمهور رئیس ته اجازه ورکړې شو چې لږ تر لږه د دوه نورو دورو د پر ځان کاندید کړي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي چې خبرې ترجمه کیدلې وایي اکثریت هغه کسان ډیر ضرول کیږي چې برحال حکومت سیاسي مخالفین دي او غواړي چې په انتخاباتو کې جمهور رئیس ته ماتې ورکړي. هغه وایي
Members of this party are regularly subject to
د نورو ګوندونو غړي په منظم ډول تهدیدېږي، په زور نیول کیږي او بندیان کیږي، شکنجه کیږي او ډبول کیږي. هم دغه ګوندونه د عادي کارونو په اجرا کولو کې ډېرې ستونزې لري لکه د ملاقاتونو جوړول او د دفتر پرانستل. هغه وایي دغه کمیسیون د دې نه ویره لري چې په 2020 کال کې به د جمهوري ریاست انتخابات عادلانه نه وي. هغه وایي عادلانه او آزاد انتخابات ځکه نشي کېدی چې یوازې برحال ګوند په آزاد ډول فعالیت کوي او د نورو خلکو غوونه خاموشه کړی دي. د ملګرو ملتونو دغه کمیسیون د بروندی د حکومت نو وغوښتل چې د دیموکراسي د قوی کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي، ځکه چې دې کمیسیون په باور دیموکراسي د بااعتبار انتخابات لپاره لازمه ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په واشنگتن ډی سی کې د لینکن د یادګاری ځای څخه وینا وکړي. ټرمپ امر کړی چې په رسمي گزارش کې به ټانکونه او جنگي جت الوتکې هم شدل کیږي. نورحال پرپورت کې واوري.
د امریکا په سړکونو باندې د جنگي ټانکونو، زریدار موټرو او په اسمان کې د جنگي جت الوتکو پرواز لیدل معموله خبره ویاړ وروبخي. منتقدین ترامپ تورنوي چې د امریکا یو رخصتي ورسته چې تل په دودیزه طریقه لمنځل کیږي او ټول امریکایان سره یو ځای کوي، سیاسي بڼور کوي. ځینې خلک بیا دغه فرصت هر کلای کړای
تر خبرې وکړي که هغه غواړي او غواړي چې د لنګن د مجسمې په مخه کې وینا وکړي، زه یې هر کلای کوم.
ولسمشر ټرمپ په 2018 کال کې د فرانسې په پاریس کې د بستیل دی د پوزي رسمي گزارش تر تاثیر لاندې راغلی وو او ویلي وو چې غواړي داسې مراسم په واشنگتن کې هم ترسره کړي. په جاپان کې 13 د جی شل د غونډې پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسمشر ټرمپ ته په 2006 کال کې په مسکو کې د دویمې نړیوالې جګړې پر رسم گزشت کې د ګډون بلنه ورکړې ده او ویل شوی چې ولسمشر ټرمپ هم دی وړاندیز ته لیوالتیا ښودلې ده.
راتلونکی کال کله چې موږ په دویمه نړیواله جګړه کې د خپلې بریا 15 کلیزه لمانځو، موږ ولسمشر ټرمپ ته بلنه ورکړې ده. د امریکا ولسمشر ورته ډیر مثبت غبرګون ښودلی دی.
ځینې امریکایان بیا د پوځي رسمي گزشت مصارفو په اړه پوښتنې کوي او وایي چې لګښتې د امریکایي مالیه ورکوونکو له جیبونو ځي او صرف د ولسمشر ټرمپ په امر د پوځي زور د نمایش لپاره ترسره کیږي. د دې مراسمو مخالفین اجازه اخیستې ده چې د رسمي گزشت په ځای کې ښکاروي په هوا کړي.
میزوری نه په موټر کې د 3 په سفر دلته راغلی یو. موږ د امریکا د استقلال ورځ د اور لوبو سیل ته راغلی یو.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د استقلال د ورځې اور لوبې ډېر کال اور لوبې به تر نورو کلونو سترې اور لوبې وي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اس د تاریخ پرونی هم
زیز بارز سلام جیلا سمیستم با اخبار ایسر.